تاندي سانغي
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
د نجونو پر مخ د ښوونځي او دوامداره بندې دلو د هغوی د ورونو په لیک لوست هم منفي اثر کړی.
دا د ټولو هغه ځوانانو او د هغو ورونو لپاره سخته ده کله چې ښوونځي د ورور پر مخ خلاص وي او د خور پر مخ ښوونځي بند وي. زما لپاره نه بلکې د ټولو لپاره ډیر سخت دی.
ځینه خوونکې هم شکایت کوي وای
د انجونو مکتبونو او درسونو کلکشي وي دي خو ته د الکانو مکتبو کې په چندان درس نشته. الکانو ته علاقه نه لري چې درس تلرش. دا د جامعه دوه اړخې دي چې دوی سره برابر دي، که یو خو ته موازنه کمه شي بل خو ته خامه خو کوي.
ځوانانو کورنۍ هم چلونې خوانځي ته نشلای د خپل اولادونو راتلونکي ته اندېښمنې دي.
من حیث یو پلار زه ډیر خفه کېږم چې د ما په اولادونو کې زمان تعلیم یافته وي او لوران تعلیم ونه لري. باید ما لوران هم تعلیم ولري.
د یک لږه ګیګوم ملتیا موکړی قدر من اوریدونکو اتبشت کلنه ځوان خون کې ارزو چې په خبره مخید د هیواد بچیانو ته د زده کړې په برخه کې خدمت وو. د طالبانو د حکومت دی کار چې شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو انجونې لیک لوست نه پریږدي سخت نه لیک کړی ده. هغه خپل مسلک سره د شوق او علاقې پاک لی وایي
ایما علاقه و بین خپل مسلک سره دوره ډیر زیاته ده چې ما ډیر مسلکونه دې مسلک لپاره پریښی ده او درې کاله کېږي چې موږ د خپل مسلک نه لري یو چې هر څونه څوک خپل مسلک لري کېږي هم عمره شی تر یاد نه وځي هم عمره هم شی بیرته ورته ضعیفېږي. دا ډیره مهمه خبره ده چې په هر کار کې شوق لري څه دا تدریس برخه یې څه هر برخه یې څه لري ته نه پات شي دا ډیر خپل تایم ډیر زیان رسوي او نور د ټولنې تم ټول ته ډیر زیان رسوي. تو ټول خزی وینجون چې دلته دي دونه نه امید دي چې ټول غواړي چې یو لار پیدا شي د افغانستان خوشي کې او بل چیرته لار شي. هر کار د خلک راضي دي چې بهر له افغانستان نه وي خو په افغانستان کې نه دي. لپاره چې خزی دلته یې ارزښت نه لري کار ورته نشته. حتی بهر وځي په ښه نظر درته څوک نه ګوري چې دسې بعدې درته ګوري دسې ډېر مایوس کننده حال دی په افغانستان. دا صنفونه دا مکتبونه پوهنتونونه نیولې تر بهاره چې تللی استادانو ډېر قدر او عزت او ډېر خلک ورته احترام کوي او درناوي و اوس خو ورو ورو نو ټول نه هیریږي چې څوک استاد و څوک چیرته کار کوي د چا ارزښت په ټولنه کې څونه ده. ټول شیان ګډوډ شوي او همداسې کاروانه شي نو دا به افغانستان راتلونکي لپاره ډېره به زیانواره. د نجونو مکتبونه او درسونه کلک شوي دي خو ته د الکانو مکتبو کې په چندان درس نشته. الکانو ته علاقه نه لري چې درس تلرش. دا د جامعه دوه اړخې دي چې دوی سره برابر دي، که یو خو ته موازنه کمه شي بل خو ته خامه خو کوي. اوس یو والد چې ځي مکتب ته او بیرته کور ته راځي چې کور یې هلته خفه ناسته ده او هغه ته مکتب نشته ده درس نشته. مالونداره چې هغه خفه کیږي چې زه ته درس وایم نو خور مې چې دلته په کور کې پاتې ده هغه ما ته ګوري وزري وب کیږي. کنه دا خو یو احساس خبره ده، دا خو یو مهرباني خبره ده. زړه ته نه کیږي چې لار شي او دې خو ته د خزینه استادان چې دی هغه تبدیل شوی نارینه ته ورکړي نارینه کله ځي او کله نه ځي صنفونه خالی دي حاضری نشته. خو دا خو یو ایچا زړه سر دیږي نو ایچا زړه تینه توریږي درس څوک نه وایي. دونه
اشقلا چې ځواني خوندې لس د کړس خره ګرځول شوی وای دې مسلې د دوی د ژوند خوخي ورناخسته.
دا د ټولو هغه ځوانانو او د هغه ورونو لپاره سخت ده کله چې کونځي د ورور پر مخ خلاص وي د خور پر مخ خوانځي بند وي زما لپاره نه بلکې د ټولو لپاره ډیر سخت دی زما شخصا خپل هغه خويند چې وړي دي خوانځي ته ځي زده کړه د هغو لپاره ډیر خوشاله مراتلون کې خوشاله وینم کوم خويند می چې دا اوس شپږم تر رسیدلې دي او د شپږم نه بس کال فارغيږي خو واقعي معنی ځان دښمن یم چې دا کوم کې کال دوی ته کچرته د خوانځي دروازې دوی ته کومه پلمه ولټوم چې دوی ته دول قنات ورکم لارالخه سړی شکنجه کیږي تر دول کیږي روحي فشار اخته کیږي فریشر پریزیات وي نو زما پان دا ډیره سخته ده چې ورور زی او خور پات کیږي څومره چې جونې په زده کړو لپاره لیواله دي په شوق زده کړی کوي دومره بیا لکان نه دي کله چې هغه له ښوونځي پاتې وي او هلکان ځي نو زما په اند دا هلکانو لپاره هم د هغوی په رواني لحاظ هغوی ډېر شکنجه کیږي ځکه کله چې دوی حرکت کوي او خویندې په کور کې وي هغوی ناهیلي ناستې وي د ښوونځي کتابونه بکسې هر څه ولري تګ اجازه ونه لري هغوی ډېر شکنجه کیږي
د کابل د طبي پانځي د ورستي سمستر معاصله اقلوي په پایل کې داسې فکر نه کاوه چې د دوی پر مخ باید د زده کړې دروازې دومره ډیر وخت بند شي نوموړي په یو مرکه کې وایي چې د افغان جنو لپاره د ژوند مهم هدف زده کړې دي کله چې د یو انسان د مهم هدف پر مخ خنډ جوړ شي نو ښکاره خبره ده چې ټول ژوند دی بیرنګ کیږي
د اوسنۍ حالت چې دا په افغانستان کې جریان لري نو یو جل کې د پاره کله چې بخصوص هغه د واده نه کړای یا د هغه د واده سن نه پوره کړای یا د مکتب په دوره کې یا د تحصیل په دوره کې د هغه د ژوند مهمترین هدف د هغه تحصیل د هغه درس ویل دي نو کله چې هغه نه د هغه د ژوند هدف واخستل شي لکه خستل شوی چې دا د یو چانه د ژوند هدف واخله نو معلومه ده د هغه ژوند به به هدف وي کله چې د ژوند هدف نه ژوند کې د تا هغه څه چې د تا د ژوند تشویق او هغه ته نه واخستل شي نو د هر خوانه په تاوان او فشار وارد کیږي هغه کورونه و چې مخکې خپل لور په 15-16 کال نه کور کوله چې هغه درس تحصیل پوره کړي هغه کورونه چې باوجود د چارس نه روشن فکر او خپل لور په 19 کال نه کور کوي ځکه چې کویږي آینده نه معلومه درس نشته نو امید ده هر خواته په ذهن فشار د کله چې د چا لکه هغه انرژي هغه مصروفیت د ذهن په درس باندې مصروفې ده هغه ذهنونه اوس د مونږ ټول په د فکر باندې مصروف دي چې مونږ آینده به شي لکه د مونږ آینده معلومه نه ده د جنو مکتب تر څو خلاص نه ده د مونږ مکتب ته شپږم سم په پوره دا چلکې چې د یغي امید دا و چې زه به یو وخت دولسم نه فارغې کوم زه به مثلا کانکور امتحان ورکوم هغه د شپږم نه چې فارغ شي نور نه امید ده همداسې څوک چې پانتون کې و د هغې کلونه کلونه ځای شو هغې نه امید دي د ژوند هدف چې نامعلوم شي نو د ژوند یو برخه هم نامعلومه یعنی هر برخه به ګډ وړي هر برخه به ګډ وړي یا ته د ژوند سهار نه ته بیګا پورې کله چې د یو چا د ژوند هدف نه معلوم نو هغې نه سهار ته بیګا به یعنی هر څه ورته ګډ وړي
په کور کې دوی له څه ډول چلند سره مخ کیږي
په افغانستان کې خپله د نجونو تحصیل درس ویل حتی د مخکې دوره کې هم د مشکل لاندې و یعنی خلک تر څو سره نه وو مخته شوي چې خپله لور درس ته پرېږدي مخصوص د مونږ لرې پرتو ولایتونو کې نه وي هغې په ده پوه شوي وو چې جلکۍ باید درس ته ولیږي که نه نه وي پوه شوي وو نه وي یعنی بعضې ولایتونو کې لکه قندهار هلمند نه وي ته شپږم صنف پورې خپلې لور ته اجازه ورکوله اوس وخت کې خو چې بیخي مکتبونه تحصیلي ارګانونه ټول تړل شوي دي د ټولو فوکس ټول هغه توجه د کورنۍ په همدې چې خپل لور بس یعنی همدومره شي چې دیګو پخلی زده کړي او د بل کور شي او واده شي ماشومان راوړي نو ژوند خو ټول دا نه ده که نه کله چې ځان خو ټول صحیح ده د ژوند اساس همدا ده باید همداسې مخته لاړ شي نو چې مخته ځي ولې په صحیح توګه مخته لاړ نه شي نو کله چې دی درس نه وایي یو مور چې دومره هم پوه نه شي چې خپله څوک ده څه شي دپاره په دې دنیا کې پیدا شوی څه باید وکړم خپله خپل ځان ترسو نه پیژنی هغه ترسو ولا یعنی د اتلس کلونه کیته ده دیالس کل څوالس کل نه هغه به جامع د څه رقم نسل وړاندې څنګه به هغه ماشومان غټیږي هغې ته به څوک څه رقم ورښیي چې د تا انداز شی ده ته به څه وایي ته به ته چیشته یعنی جامع ته به څنګه خدمت وکړی شي بخصوص هغه مور به خپل لورګانې بیرته څه رقم تربیه کوي ځکه چې هغه خپله نه پوهیږي چې څوک یم د ژوند هغه هدف قدم داشته و چی پاخه که بس یعنی اقا بس اقا دی جوان عادی ضرورتون دی اقا پوری اقا بس
بقا دی خدینه خون که پا کور که نوال او دوی تی جازان لری لاری سی درس ور که دا پا طوله که دین جونو او حلکانو پا زدکره چوم را بعد اثر که
که د ښوونکي او د ښځې د ده دوه رابطه سره مونږ وارزو پوهېږې ښځه عاطفي ډول یعنې احساسات د نظره د سړی نه ډېر قوي احساسات یو قوي عاطفه لري چې د استاد د پاره دا یو ډېر ښه یو ښه مثبت برخه ده نو کله چې مونږ خپله ژوندی مکتب ویلی ژوندی مثال مونږ ویلی شو ښځینه استادانې د سړی استادان مرتبه ډېره به حوصلې وي او ډېرې مهربانې وي چې دا هم ښځو ته هم سړیو ته هم هلکانو هم نجونو ته تاثیر لري نو کله چې دا ښځې ته د درس نه محروموي باوجود د خپله ښځه نور نجونې نشي کوی د هغې د نعمت څخه برخمن شي د هغې د تدریس څخه هلکان ته هم یو غټ مشکل ده لکه دی د هغه محیط نه بیخي جلا کی د محیط نه چې کله چې د دې ابتدایي دوره ده دغه وخت کې چې الکان دي یا انجونې دي دغه دوره کې یعنی دا ثابته شوې ده تحقیقات ثابته کړې چې په دغه وخت کې چې د ښځې یعنی ځکه چې دغه عاطفه ډېره ده حوصله ډېره ده بهترین کار ده چې دې ته ښځه درس ورکړي یا مېرمن د ماشومانو ته په دې سن کې درس ورکړي نو کله چې ښځې کېنول کېږي د درس نه چې تدریس نه دی محرومه کېږي چې تدریس ورنه کړي نو دا به یو غټ مشکل اوسېږي جامعې ته هم به هلکان ترې محرومي هم به نجونې نو لکه عموما داسې وویلی شو
درې کاله کېږي چې ښوونځي نشته مېرمنې کار ته هم نشي تللی ورځ تر بلې افغان مېرمنې څومره ناامیده کېږي څومره زړونه ماتېږي
اول کې چې کله دا مکتبونه ښوونځي بند شو د یو محصل په توګه زموږ امید دا و چې شاید دا یو تخنیکي ستونزه واوسېږي یعنې ترسو مو امیدو ځکه چې هیڅ مو دا تصور نه و چې یو هیواد دی په دغه قرن کې په دومره ټکنالوژۍ سره په دومره پیشرفت سره چې په نړۍ کې جریان لري یو هیواد دی د نجونې واخلي دی مکمل د یو جامعې 50% څخه هم زیاتره برخه ته درس نه محرومه که یعنې دا یو ناممکنه شی مونږ ښکارېده په اول څو میاشتو کې خپله د یو محصل په توګه ما فکر کوه شاید یو تخنیکي مشکل اوسېږي شاید دوی غواړي چې یو کوریکولم کې د پوهنتونونو تغییر راوړي یا د پوهنتونو په کتابونو کې دا حساب کې تغییر راوړي یعنې مونږ امید و مونږ امید همدته و چې نن به په خبرونو کې ویل کېږي چې راشئ پوهنتونونه شروع دي نوي نصاب سره یا مکتب شروع د نوي نصاب سره ځکه چې په اول کې دا مشکلات و هغه مشکلات ورو ورو حل کېدل د نجونو لکه دا درس و د وړکو سره چې هغه ورو ورو جدا شو یا همداسې نصاب شاید دی مخکني نصاب سره کوم مشکل و هغه حل کېدو یعنې د مونږ امید و نو کله چې په ده کال واوښته پسې بل کال واوښته بل کال یعنې دا هغه څه دي چې فعلاً هیڅ امید د مونږ آینده ته نه ده پاتې لکه اوس خپله دا درې کاله وخت ضایع کېدل دا هغه شی دی چې په هیڅ توګه نه جبران کېږي که له ده نه مخکې هم ځي نو دا به یو ډېره غټه غټه ضایع اوسېږي ځکه چې کله ته د یو شاګرد ته د یو محصل درې کاله وخت ضایع کوي نو هغه هم د هر سن زده کړې دپاره یو خاص وخت لري نو ته د یو ماشومې جلکۍ یا د محصلې درې کاله وخت چې هغه وخت د هغې ذهن ښه آماده ده درس دپاره نو هغه چې کېږي ته یو غټ ضایع ده او دا اوس هم جریان لري نو همدا اوس هم نو تر څو امید لرو امید شته چې پوهنتون شروع شي باوجود ده چې یو غټ ضرر مونږ ته رسېدلی ډېر غټ ضرر چې په کلونه کلونه به بېرته جبران نه شي خو بیا هم امید شته
که دا ملړۍ همداسې دوام وکاندي ښوونځي پوهنتون دا پیل نه شي او دا اوسنی نظام هم دوام وکړي هغه کسان چې تواندي دي نه لري چې مهاجرت وکړي د خپلو اولادونو د زده کړو لپاره دوی په افغانستان کې پاتې سي د دغو وضعیت ته څه ډول ارزوئ له زده کوونکو سره البته د کورنیو رواني وضعیت هم
نور هیوادونو ته تللي اولین علاج چې دی درته وایي دی د خپل لورګان دپاره ځي د هېواد ځکه چې درس نشته
لري چا په ژوند کې ستوره تیارې درنه پیدا کول لپاره مجبور دي چې پورته کلار شي. کورونا هغه څوک چې وسنګ رسیږي همدې هېواد کې اوسېږي نو معلومداره ده نو هم به د لورګانو وضعیت کله چې د ماشوم یا اولاد خلي نو مور و پلار به څنګه ښه اوسېږي؟ مور و پلار چې د خپل ماشومانو وخت ته ګوري چې وخت ضایع کېږي شی نه زده کوي یعنی یو جهالت یې اولادونه غټېږي مور و پلار طبعاً هغه د فامیل هغه رواني حالت به خراب وي. نو کله چې د یو فامیل رواني حالت خراب شي صحت چې موږ کله تعریفو صحت ته نه په دې معنی نه ده چې یو نفر فزیک روغ سیګی یو نفر عموما یو مرض نه لري صحت کله موږ تعریفو په دې معنی چې روان هم خو سیګی نو د دې کورنۍ با روان مریضی نو کله چې د دې روان مریض موږ به یو اجتماع ولري چې هغه اجتماع به صحت نه لري یعنی هغه اجتماع به رواني لحاظه هغه به ناجوړي نو همداسې به موږ یو هیواد ولرو چې پرمختګ به پکې هیڅ ونه اوسېږي.
بله ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندې سلامت اوسئ.
د سید آباد د ولسوالۍ قومي مشر محمد زاهد چې د څلورو لونو پلار دی وای د په بار بار د نجونو د زده کړو خبره له طالب مشرانو سره شریکه کړي خو له بعده مرغه مثبته نتیجه نه ده اخیستې. نوموړی په پایل کې د نجونو د زده کړو د ارزښت په باب
که چیرې ویچ په یوه جامعه او ټولنه کې نر تعلیم وکړي هغه به یو نفر وروزي او که ښځه تعلیم وکړي هغه به سته جامعه روزله شي ځکه خپله ټوله کورنۍ به تعلیم یافته وي همدغه سرې جامعې دپاره. د جامعې کامیابي د ښځې په تعلیم پورې ډېر اړه لري نه د نر په تعلیم پورې ځکه ښځه کولی شي چې د کور نه نیولې تر بیرونه پورې همداسې د دې په دغه فطري خاصیت کې دغه د ټول شته د تعلیم او تربیه په شکل باندې ترجیح ورکوي. اما نر چې دی هغه بیا په جامعه کې ډېر بې پروا دی ځکه تعلیم به ولري ښه دی تعلیم ښه ځکه د نر او د ښځې دپاره فرض دی. تعلیم شرط اساسي دی. او بل دې وویل چې من حیث یو پلار زه ډېر خفه کېږم چې د ما په اولادونو کې صرف زامن تعلیم یافته وي او لوران تعلیم ونه لري نو دا به د ما دپاره ډېره د هغه اندېښنې وړ وي بعد ما لوران هم تعلیم ولري تعلیم باید وکړي.
په زمرو د څومره تاثیر کوي چې کله وینې خورې مکتب ته نه ځي او دای ځي هغوی څه رقم وي؟
طبعا خفه کېږي. دوی داسې یو احساس کوي چې موږ مکتب ته څو نو دوی داسې تجالت شي چې کاش که دغه موږ خوران هم مکتب ته تللی نو موږ ځو دوی نه ځي د دوی دپاره ډېر هغه ده ځکه په دغه قسمت کې دوی ډېر خفه کېږي چې ځکه زه مکتب ته ځمه او زما خور نه ځي او دوی بیا ډېر مایوسه شي د لوران ډېرې مایوسه شي چې کاشکې پلاره موږ هم مکتب ته تللی او موږ هم تعلیم کولی دا به ډېره ښه وای او موږ بیا دا هغه ورکوو چې خدای مهربانه دي انشاءالله کوندې دا موضوع حل شي و هغه شي. باور وکړئ چې سږ دغه بعضې موضوعات هم خبرې راغلل بیرته د دې دپاره ویل چې تر اوسه پورې اجازه نه ده ورکړې نو د ما یوه لورکۍ دغه ډېره خفه شوله نو دا وړه سپوږمۍ چې دا دا ویلې چې پاجان ویلې زه خه دا دې ویلې تر اوسه پورې زه ما ویل بچیا ته ځې خو که کله کوم صنف ته شوې بیا به نو تام بند کړي بیا دا به څنګه شي ما ویل زه انشاءالله خدای مهربانه دی هر څه به خدای برابر کړي. نو دا خو په طبعا په نر باندې هم تاثیر کوي په ښځه باندې هم کوي دا واضح خبره ده چې په دوی باندې منفي اغېز کوي.
که دا وضعیت همداسې دوام وکړه کورنۍ به څومره مایوسه سي د دوی ماشومان د دوی لونه د دوی زامن چې زده کړې لکه څنګه چې مناسبه نه سي کولای څومره مایوسیت خواته دوی ځي؟
دا یو واقعیت چې طبعا یو انسان چې کله رشد کوي او دای په جامعه کې هر څه ویني چې په ترکۍ روان وي اول دای خپل ځان ته متوجه وي چې زه باید څوک شم یا ډاکټر و یا انجینر و یا هغه وای دا که نر وي او که ښځه وي دا دې ځای ته فکر کوي دا مایوسي خې سل فیصده شته ده یعنی دوی ډېر هغه اگر هر څومره چې واړه هم وي دوی دا فکر کوي چې که موږ غټ شو نو موږ به بیا بې تعلیمه پاتې شو د موږ دپاره به نه کار وي نه به وظیفه وي نه به کوم خدمت د بشر د ټولنې دپاره کولی شو نو طبعا دوی هم مایوسه کېږي او د دوی په دغه رواني هغه باندې د ما په نظر باندې ډېر منفی اغېزه په رواني هغه باندې کوي. دا یو مهم او اساسي اصل دا دی چې زه فکر کوم چې په آینده کې د دوی دپاره دغه کوم ستونزې او ناروغۍ چې پیدا کېږي رواني هغه لامل یې همدغه شی دی ځکه انسان باید ډېر هغه وکړي چې په یوه ټولنه او جامعه کې دای په خپل طبیعت او هغه باندې خپل ژوند وکوي چې هغه څه شي چې دای غواړي. نو د انسان ژوند ټول په دې کې نغښتی دی چې هغه په ټولنه یا جامعه او په دنیا کې ژوند کوي، هغه په تعلیم پورې تړلی دی.
بله، تاسو د یو پلار په صفت، د یو مشر په صفت چې وینئ نم خپل اولادونه ښوونځي ته تللی سي، نم هغه ماشومان خوشحاله دي، نم ځوانان خوشحاله دي، تاسو خپل مسؤلیت څومره ادا کړی، څومره له مشرانو سره ناستې د حاکم نظام چې دې ستونزې ته د حل لار پیدا کړي؟
موږ دا خبرې حتی په بعضو جلساتو کې چې معینان حتی وزیران هم ناستې د مشران ناستې، نو دوی که په نورو موضوعاتو غږېدلی دي، موږ دا خپل مسؤلیت دومره ادا کړی دی چې موږ په جلسه کې اولین خبره دا یاده کړې ورته چې مثلا وزیر صاحب، معین صاحب، تاسو خه تللي وایه، تاسو خه د لوړو مقاماتو یعنې د شیخ صاحب سره م ولیدل، تاسو آیا دا خبره م ورته یاده کړله چې دا د تعلیم په برخه کې باید څه وشي؟ دوی دا خبره بیخي ګونګه پرېښې ده، په دې باندې چې موږ هیڅ ځواب نه لرو، ځکه وي موږ ته نه دي ویل شوي چې تاسو دا خبرې وکړې یا په دې تعلیم په برخه کې تاسو وغږېږئ. او دا چې کله ویل دي موږ د خاطر ته امر وشو، ویل بیا به غږېږي، ځکه په امارات کې اطاعت ډېر هغه دی، هغه که یو وزیر هم وي نشي کولای چې د خپل غټ مشر دی او په خپل سر باندې وغه وکړله. پر اوسه کال کې ستانکزای صاحب د سټیج په سر باندې وغږېدله او دا خبرې وکړلې، د تعلیم په برخه کې ډېرې خبرې کړې وې، اما هیڅ ځای ونه نیوله. خلک ډېر خوشبینه وو چې خدای ښه وکړه چې د دو خبرې ځای ونیسي یا دغه مشران د دو خبرو ته هغه ورکړه، اما ځای نه نیوله، ځای نه ونیوله. نو بیا موږ هم ولا ډېر مایوسه یو، اګر چې موږ خپل مسؤلیت ما درته ویلې چې په جلساتو کې موږ دا خبرې یادې کړې او یادوو یې ورته هره لحظه، ځکه موږ ډېر خفه کوي په دې باندې چې د تعلیم برخه دغسې چوټه وي او د تحصیلي کچه چوټه وي د افغانستان، موږ پرې خفه کېږي.
ډېره زیاته مننه،
خوشحاله شولو چې بس تاسو م په هغه څه باندې وغږېدلی چې هغه اصلا د موږ د زړه درد هم و او تاسو یادوري وکړله، په کې موږ هم ډېر خوشحاله شولو.
ډېره زیاته مننه، خدای په امان، اوس ښه وخت ولرئ. گران دوستانو، دا و د دې اونۍ د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.
آزادی ملمه درنو اوریدونکو، السلام علیکم. زموږ نننۍ میلمه ارشاد منصور نومیشي. ښاغلی منصور د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې زیږیدلی او اوس د طب د ډاکټر په توګه په بریتانیا کې کار کوي. ډاکټر منصور په کابل، فرانسه او بریتانیا کې د طب په برخه کې لوړې زده کړې کړي او ګڼ شمېر ډاکټرانې روزلې دي. ارشاد منصور څو طبي کتابونه په پښتو ژباړلي هم دي. له ده څخه مې د دې خواله په پیل کې وغوښتل چې د خپلو لومړنیو زده کړو په اړه راته ووایي.
لومړنۍ زده کړې مې د غزني په ولایت کې کړې دي او له صنایع لیسې فارغ شوی یم د غزني ولایت. ښوونځي وروسته د کانکور د امتحان له لارې د کابل طبي پوهنتون ته کامیاب شوم او د کابل طب پوهنتون می ولوست او له فراغت وروسته د کابل په طب پوهنتون کې د استاد په صفت سره می دنده پیل کړه او خما د اتو کلونو لپاره کابل په طب پوهنتون کې د استاد په صفت دنده تر سره کړه او په دې اتو کلونو کې د کلینیکی کار ترڅنګ په تحقیق او په تدریس لګیا وم او په مختلفو ډپارټمنټونو کې می تدریس وکړ او په عین حال کې مې په تحقیقي کارونو کې چې د پوهنتون د استادانو یو اساسي دنده و هم برخه اخیسته.
ولې مو طب انتخاب کو؟
اصلا د افغانستان شرایطو ته په کتو مختلف عوامل وو چې په زموږ د تعلیم او تحصیل په دوران کې طب ډیر مهمه ګڼل کېده. زما لپاره شخصا تر ټولو د طب هغه مسلکی بود وو چې ما غوښتل د یو ډاکټر په توګه خدمت وکم، د یو ډاکټر په توګه وپیژندل شم، او تر ډیره هغه د مسلکي اړخ جذابیت و چې زه یې طب ته علاقمند کړم. ځینې نور دلیلونه هم و، د بېلګې په توګه د افغانستان شرایط، د افغانستان د خلکو فقر، محرومیت، دا ټول هغه څه و چې فکر کېدو چې طب ته او ډاکتر ته او طبابت ته ضرورت ډیر دی. او په عین حال کې د طب رشته داسې یوه رشته وه چې په اسانه پکې خدمت کېدلی شوی، یعنی په مستقله توګه یو چا کولی شوی، یو ډاکتر کولی شي د یو ناروغ رنز وپیژني، د هغه د رنز لپاره درمل ورکړي او یو لوی مشکل حل کړي. نو په دې اساس ما ته طب له ډیر پخوا نه یوه جذابه رشته وه، او غوښتل مې چې له دې لارې خپلو خلکو ته خدمت وکړم.
ډاکټر صاحب، تاسو ویل چې په پکتیا کې زیږیدلی یاست. اکثره افغانان چې په ولایتونو کې زیږیدلی دي چې کله کابل ته راشي بیا هملته پاتې شي، حال دا چې په خپل زیږنځای کې ورته شاید لا ډېره اړتیا وي، تاسو ولې بېرته خپل ولایت ته ستانه نه شوئ؟
بله، واقعا زه د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې زیږیدلی یم، او زما خپله هیله دا وه چې خپلو خلکو ته په کلیو کې په لرې پرتو سیمو کې خدمت وکړم. خو کله چې زه فارغ شوم ومې لیدل چې په نورو برخو کې هم موږ ته ډیر ضرورت دی. مثلا په هغه وخت کې د تدریس په برخه کې یوه غټه خلا موجوده وه، د تحقیق په برخه کې یوه غټه خلا موجوده وه. نو ما ته دا ډیره مهمه ښکاره شوه چې ما خپل ظرفیتونه، خپل موقف او توانایي ولیدې، چې ما ته به ښه دا وي چې د نورو ډاکترانو په روزنه کې، د نورو په تدریس کې خپله انرژي مصرف کړم. نو په دې توګه به زه وکولی شم ډیر مؤثر تمام شم، ډیرو زیاتو خلکو ته به مې ګټه ورسیږي. او په دې اساس ما نه تنها چې خپله په کلینیکي برخه کې په کابل کې کار وکړو، د کابل په طبي پوهنتون کې د استاد په صفت مې له ډېرو ډاکترانو سره همکاري وکړه، د هغو په روزنه کې، له د تدریس په برخه کې. نو دا خپله ما فکر وکړو چې زما مؤثریت به دلته ډېر وي، زه به وکولی شم ډېرو خلکو ته او په لا مؤثره توګه کار وکړم. ځکه په لرې پرتو سیمو کې د سیستم په نه موجودیت کې اکثرا لیدل کېدل چې یو ډاکټر په تنهایی سره ډیر څه نشي کولای، ځکه طبابت یو داسې مسلک دی چې په هغه کې باید یو سیستم په داخل کې کار وشي او له یو ټیم سره کار وشي. یوازې ډاکټر په تنهایی ډیر کم څه کولای شي. نو په دې اساس زما اوږدمهاله پلان دا و چې زه باید داسې یو څه خپلو خلکو ته وکولای شم چې دغه سیستم رامنځته شي، تر څو موږ وکولی شو د دغه سیستم له لارې یو څه معیاري طبابت، یو څه معیاري خدمات د افغانستان په مختلفو خلکو کې، په مختلفو ځایونو کې ترسره کړو. او زما په باور دا سیستم هغه وخت رامنځته کېدای شي چې ډېر ډاکتران او په ښه کیفیت ډاکتران او د طب محصلین وروزل شي.
اوس تاسو چیرې کار کوئ؟
زه د وروسته له دې چې د څو کلونو لپاره ما تدریس وکړ، یو فیلوشپ د یو کال لپاره ما د فرانسې هیواد ترلاسه کړ، او هلته مې له یو کلن کار او ټریننګ وروسته بیرته خپل هیواد ته ولاړم په 2018 کال کې. او وروسته په 2006 کال کې ما د انګلستان هیواد د ماسترۍ یو سکالرشپ ترلاسه کړ. دا سکالرشپ د آزاد رقابت له لارې او د ټولو ملکونو، د مختلفو ملکونو د کاندیدانو ترمنځ د رقابت له لارې ما ترلاسه کړ. او د لندن په کینګز کالج کې مې خپله ماسټري تکمیله کړه. او د ماسټري له تکمیلېدو وروسته زه اوس فعلا د خپل پی ایچ ډی په برخه کې مصروفیت لرم، د مختلفو پوهنتونونو سره د څېړنو په برخه کې او د خپلې پی ایچ ډی د پروژې په برخه کې کار کوم. فعلا د انګلستان په هیواد کې یم او باور لرم چې یوه ورځ به وکولی شم بیرته خپل هیواد ته خدمت وکړم او د خپلو زده کړو له تکمیل وروسته به بیرته خپله دنده پیل کړم.
ډاکټر صاحب، دې موده کې خصوصا له 2020 وروسته چې په افغانستان کې تحول راغی، د کابل پوهنتون په شمول د بیلابیلو پوهنتونونو ډېر استادان او نور کادرونه مهاجر شول. تاسو ځان ته مهاجر نه وایست، ځکه چې په خپله راغلي یاست، په سکالرشپ له لارې راغلي یاست او زده کړې کوئ. که مو زده کړې بشپړې کړې، ډاکټر مو واخیستله، په اوسنیو شرایطو کې حاضر یاست چې بیرته افغانستان ته لاړ شئ؟
متاسفانه اوسنی شرایط ډیر دردونکي او ناهیلونکي دي. زموږ اکثره استادانو خپل دنده له لاسه ورکړه یا یې خپل وغوښتل چې په دې شرایطو کې کار ونه کړي، ځکه هغه شرایط چې فعلا موجود دي تر ډیره د انسانانو هغه ډیر ابتدایي حقوق او شخصي ازادۍ پکې سلب شوی دي، او د دې ترڅنګ په مسلکي شکل سره د کار کولو وړتیا، کار کولو هغه محیط ډیر محدود شوی. نو فکر کوم چې په دې شرایطو کې کار کول، په دې شرایطو کې هغه څه چې د مسلک او هغه څه چې د موږ د کاري برخې اړتیا ده هغه موجوده نه ده، او د دې ترڅنګ ځینې خنډونه او ځینې ننګونې هم شته چې ډېر مسلکي کسان یې له کاره زړه توري کړي دي، او ډېرو کسانو د همدې لپاره دنده له لاسه ورکړې ده او خپل هیواد یې پرېښی. ولې په مجموع کې مهمه دا ده چې که هر څوک هیواد پرېښودلو ته مجبوره کېږي، مهاجرت ته مجبوره کېږي، نو ښه دا ده چې هغه خپل له شرایطو سره ځان عیار وساتي او وکولی شي په نوي محیط کې هم هغه خپل مسلکي ژوند په مخ بوځي او خپلو مسلکونو ته په یو شکل نه یو شکل سره لار پیدا کړي، تر څو په راتلونکي کې که امکانات برابرېږي له خپلو تجربو او زده کړو په خپل ملک کې استفاده وکړي.
تاسو له آزادی رادیو د آزادی میلمه پروګرام اورئ. ډاکټر ارشاد منصور مو میلمه دی.
ډاکټر صاحب، له دې ځای نه هم فکر نه کوئ چې په یو نه یو شکل سره له خپلو خلکو سره مرسته کولای شئ؟ مثلا ځینې داسې ډاکټران شته چې په اروپا کې اوسي، له دې ځایه تدریس کوي، دوی نو معلوماتو ته لاسرسی لري نسبت هغو ته، یا خو په ژبو پوهیږي، هغه ژبې چې د طب په برخه کې اول لاس معلومات لري او بل تجربه زیاتوي، نو په آنلاین شکل سره ځینو پوهنتونونو ته تدریس کوي. په دې کله فکر کړی دی؟
بالکل بالکل څاروان صاحب، زه خپله له تیرو څو کلونو راهیسې د آنلاین زده کړو په برخه کې خپلو هیوادوالو سره په کار لګیا یم، او دا یوه ډیره مؤثره لار ده په نننیو شرایطو کې، تر څو وکولی شو دغه نوي معلومات او علمی کانفرانسونه او حتی هغه تغییرات چې له نورو لارو په افغانستان کې عملي کېدای نشي، د آنلاین زده کړو له لارې موږ وکولی شو خپلو هیوادوالو ته ورسوو. دا یوه مؤثره لار ده. زه خپله کوشش کوم له دې لارې خپل نه موجودیت جبران کړم، له خپلو همکارانو سره په دې برخه کې کار وکړم، او آنلاین کانفرنسونه او ورکشاپونه هغه څه دي چې زه خپله هم ډیر علاقه پی لرم، او خپل نورو هغه کسانو ته چې دغه وړتیا لري او دې برخه کې کار کړی دوی ته هم زما سپارښتنه هم دا ده چې له دغه فرصتونو استفاده وکړي. د دې ترڅنګ زه په ځینو تحقیقي مقالو کار کوم چې هغه باید د یو ټیم له لارې، مثلا د څو کسانو په همکارۍ هغه بشپړې شي. نو ښه خبره دا ده چې نن د ټکنالوژۍ او د امکاناتو په اساس موږ کولی شو په ګډه کار وکړو. نو زه له مختلفو په مختلفو برخو کې له ځینو ډاکترانو سره او خپلو همکارانو سره په افغانستان کې په ګډه کار کوم، ترڅو بعضی تحقیقي مقالې بشپړې کړو او په نړیوالو ژورنالونو کې خبرې کړو، چې دا خپل په افغانستان کې د اکاډمیکي بډاینې لپاره او اساس ګڼل کیږي.
ډاکټر صاحب، په خپل ژبه باندې ځینو استادانو، د طب استادانو ځینې کتابونه ژباړلې دي یا په خپل تالیف کړي دي، په دې برخه کې تاسو تر اوسه څه کار کړی دی او یا مو دې موضوع ته توجه کړې ده؟
بالکل، د پښتو ژبه له هغو ژبو څخه ده چې په طبي برخه کې ډېر کم مواد او ډېر کم سټانډرد مواد لري. مخصوصا تیرو شلو کلونو کې دې برخه کې موږ ته هم امکانات برابر شول چې ژباړه وکړو، کتابونه تالیف کړو. خوشبختانه ما ته هم دا فرصت برابر شو چې د هغه ټیم یو برخه شم چې د احتیاط د درملنې لپاره یو پوره نړیوال نصاب پښتو ته ترجمه کړ، چې دا نړیوال نصاب په سلهاوو کسانو ته ورسید، هغو پکې ټریننګ ترلاسه کړ او د لومړي ځل لپاره په دې حجم کتابونه پښتو ته ترجمه شول. د دې ترڅنګ په انفرادي توګه ما هم علاقه مندي درلوده چې د لیکنې په برخه کې طبي مواد پښتو ته ترجمه کړم، او یو ډیر هغه څه چې ما ډیر ضرورت باله او مخکې موجود نه و، هغه د معتادینو د درملنې په برخه کې مواد و، نو هغه مې یو ژباړه د معتادینو د درملنې لپاره مې د یو کتاب ژباړه بشپړه کړه او هغه خپره شوه، او خوشبختانه د دغه برخې د کارکوونکو لخوا په ډېره ښه توګه د هغه استقبال وشو. او د دې ترڅنګ د لومړي ځل لپاره ما د یو نړیوالې خپرندوی ادارې په رسمي همکاري د هغو یو کتاب چې د عصبي ناروغانو آسانه معاینه نومیږي او په نړیواله سطح یو مشهور کتاب دی، د هغو د رسمي ژباړې جواز مې ترلاسه کړ، او هغه مې په ښه کیفیت د تصاویرو، د کتاب د نورو ضروریاتو او د آنلاین ملحقاتو سره سره پښتو ته ترجمه کړ، او دا به په نږدې راتلونکي کې په نړیوال کیفیت په نړیوال معیار سره خپور شي او خپلو هممسلکانو ته به د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ورسیږي، مخصوصا هغه کسانو ته چې په انګلیسي ښه بلدیت نه لري یا له انګلیسي موادو استفاده ورته مشکله ده، دغه کتاب ورته ډیره همکاري کولی شي، او مخصوصا د عصبي ناروغانو معاینه چې مغلقه برخه ده او معاینه ډیرو وړتیاو ته ضرورت لري، په دې کتاب کې په اسانه او په روانه پښتو توضیح شوی دي، او هیله ده چې ژر تر ژره به ټولو ته ورسیږي.
ډاکټر صاحب، دا کار مو په دې دورې کې وکړو چې تاسو په بریتانیا کې یاست؟
دا د کتاب ژباړه مې مخکې شروع کړې وه، خو په تیرو دو کلونو کې مې ډیره برخه کار دلته بشپړ کړ. بله، هو، تیرو دو کلونو کې مې اکثر برخه دلته بشپړه کړه.
نو د دې معنا دا ده چې تاسو دلته هم له دې سره سره چې په پی ایچ ډی بوخت یاست، وخت پیدا کولای شئ چې طبي کتابونه وژباړئ؟
بالکل، دا تر ډیره زما شخصي علاقه، او تر ډیره هغه د خپل وخت سپما او له وخت ښه استفاده بولم، نو په هغه خاطر ما وکولای شوی دې برخې ته وخت ورکم، او زه فکر کوم چې که هر څوک وغواړي په دې برخه کې کار وکړي، د ورځې یو ساعت، دوه ساعته، نیم ساعت مسلسل وخت ورکړل شي، نو په اوږد مهال کې ډیر کار کولای شي او ډیره لاسته راوړنه درلودای شي.
یعنی هغه خبره ډیره دقیقه نه ده چې ځینې وایي چې په مقر کې ژوند ډیر بوخت دی، څوک وخت نه نشي پیدا کولای. ستاسو له تجربې معلومیږي چې که اراده وي کولای شي چې سړی ځان ته وخت پیدا کړي. د دې ځای د مصروفیت په اړه، د دې ځای د ژوند په اړه زموږ اوریدونکو ته وایست توپیرونه طبعا چې باید ډیر وي د افغانستان او لندن ترمنز، خو کوم شی چې تاسو ته ډیر مهم ښکاره شوی دی یا د توجه وړ ښکاره شوی دی که په هغو خبرې وکړي؟
همداسې ده، دلته ژوند له افغانستان ډیر متفاوت دی او دا اکثرا په مختلفو برخو کې دغه تفاوتونه فرق کوي. معمولا زموږ هیوادوال رښتیا هم چې همدا شکایت کوي چې وخت نشته، او د دې علت دا دی چې دلته کارونه په هره برخه کې که څوک کار کوي کارونه په ډیر جدي توګه څارل کیږي، په ډیر جدي توګه له تاسو هغه ستاسو لاسته راوړنې ستاسو د کار نتیجه پوښتل کیږي، او هر څوک مجبور دی چې باید په دې ډول کار وکړي چې خپل مسؤلیت سرته ورسوي او هغه څه چې ورنه غوښتل شوي دي هغه باید ترلاسه کړي. په دې اساس دلته ژوند ډیر مشکل دی، او دې تر څنګ یو بل مهم اړخ د ژوند هغه اجتماعي روابط دي چې دلته متفاوت دي، او مخصوصا یو څوک د مهاجر په صفت دلته راځي له افغانستانه په اوله کې له ډیرو ننګونو سره مخامخ کیږي، ځکه دلته هر څه متفاوت دي. هغه څه چې په افغانستان کې هغه سهولتونه چې له اجتماعي اړخه په افغانستان کې موجود دي دلته نشته، هغه ملاتړ چې په افغانستان کې یو څوک له کورنۍ او دوستانو ترلاسه کوي دلته نشته. نو په دې اساس د ژوند مختلف اړخونه دلته تر افغانستانه مشکله دي، د هغو له هغو سره توافق او د هغو پیژندل اړین دي. په همدې اساس ډېر خلک د کلونو کلونو لپاره په همدې کې سرګردانه وي چې څنګه هغه ابتدایي امکانات د ژوند پوره کړي، او هغه تصور چې په افغانستان کې موجود دی د ژوند د سهولتونو په اړه هغه تر ډېره سم نه دی. دلته ټول باید کار وکړي او د کار په نتیجه کې هغه خپل ژوند امکانات ترلاسه کړي. او زه خپل په اکاډمیک محیط کې له اکاډمیک محیط سره سروکار لرم، او دلته په یو داسې محیط کې کار کوم چې واقعا ټول ډیر د همکاري روحیه لري، او هر څوک غواړي چې هغه کس ته چې هغه یو متفاوت سرګذشت لري له یو بل ځای راغلی له محیط سره نه وای دی غواړي چې له هغو سره کومک وشي، حمایت روحیه موجوده ده. نو په دې اساس دا یو فرصت هم دی، ولی هغه څه چې زه له دې خلکو ما له دې خلکو زده کړي دي هغه دا ده چې دوی ډیر پر کاره پر تلاشه خلک دي، او د همدغه کار تلاش نتیجه ده چې د دوی ملکونه په خپلو پښو ولاړ دي او چاته احتیاج نه دي.
ډیره زیاته مننه ده
د آزادي رادیو میلمه ډاکټر ارشاد منصور چې تاسو خبري اوریدي.
سوایم د کوم ظالم مذهب پروی مسلمان خونه قسم درد را پاروی زما درمان خونه پزړم والے برابر گے سواران خونه قسم درد را پاروی زما درمان خونه پزړم والے
پڑی